د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواو ته حالات پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګیږي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته ویلي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیزه ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1981 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز په یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي دي چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې چاودنو کې 22 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی دی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسینو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنې له مخې شوی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره یې پر اسرایلي او امریکایي اهدافو حملې کړې دي. حسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي چې ساحلي ځواکونه شپږ 13 تنه هغه پناه غوښتونکي ژغورلي چې د یوناني ځواکونو لخوا د ترکیې لوري ته شړل شوي وو. انادولو خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې دا پناه غوښتونکي د دوشنبه په ورځ د یونان د لیسبوس ټاپو خوا ته خوځېدلي وو. په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خبر زیاتوي چې د ترکیې سمندري ځواکونو لومړی د بي پیلوټ الوتکو په مرسته دا پناه غوښتونکي پیژندلي او له ژغورنې وروسته یې اړینې مرستې ورسره کړې دي. د دې کډوالو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی، خو د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې افغانان هم پکې شامل دي. او د کرکټ د اتلانو د جامع چمپیونز ترافی د لوبو دوهمه نیمه پایلو بنن د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ ترسره کیږي. د لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکي یک شنبه په ورځ چې د مارچ 9 ده له هند سره پایلو به ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یاهوت 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 15مې نیټې او له 15مې روژې مبارکې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. هغه کورنۍ چې په تورخم کې له جګړې وروسته بې ځایه شوي دي وایي چې مرستو ته اړتیا لري.
د پاکستان خوانه غټه مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو مارکو او دغه نږدې ساحو ته خپل خپلوانو چې ته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز لرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک زیانمنوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
او په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته غبرګونونو ته کتنه وکړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښي دي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د موضوع نور تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دېره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت وی با خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواو ته نظامی دي او سملاسی د کوم جوړجاړي څرک نه لګیږي. د تورخم له وړکی سیمې څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکی ساحه اوسیدونکی، دلته چې د پاکستان خوانه غټه مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکی ساحه نه او دلته ډاکې ساحه ته څوک مارکو او دغه نږدې ساحو ته خپل خپلوانو چې ته کډوال شو. موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي خو په لحال انجینران ګرځېدلې حکومت مرسته موږ ته نه شوي.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
مونږ خو دې د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولۍ راتلې او غټې مرمۍ راتلې وړې مرمۍ راتلې دا شګو انو ګولۍ راتلې او بس را مجبور شو راو را کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز مونږ غه کړی ده الله مې ربانه با چې خپل غلط چات حکومت مو وک نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دوړو لوري د پولیساتو ترمنځ جګړه ونخته چې ترڅ کې دوړو خواته مرګ جوړل او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوی، خو وایي د کمیساری په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلې دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سه شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پول هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپ کېدو او مالی زیانونو خبره شوې. په لنډې کوتل کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري تیر ماخوستن وویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې اوس هم حالات رنګلي دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغې ټولې علاقې کنټرول یې په خپل ولکه کې اخیستی دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لوري باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28 یعنی تیرو 14 ورځو راهیسه د هر ډول تګراتګ او سوداګرۍ په مختلل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر باندي او د لارې خلاصې دوته شی به شماري. که څه هم د لارې بندیدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډیر زیانمن کړي، خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لارې به بیرته پرانستل شي.
و موریدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه د یکشنبې د ورځې په ماخوستن ناوخته پیل شوه او تر پرون ماخوستنه پورې بیا بیا د دواړو خواو ترمنځ ډزې وشوې. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوې او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پیل عوامل وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان الته یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي، ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوسن چې جوړیږي، نو دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغه نه دی غاپورې راورسېده.
اغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټې پکې جوړې کړي، اغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخ نه پورې غاړه دی ک بره
داسې دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولې دی، نو په هغه اخوا دیخوا نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفری نوکتې دي هغه ته خپل داسې فاصله ورکړي شوی دي. نو دوی داسې وایي چې په هغه نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کوم ودانی په هغه ودانی نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم ده جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانه عمل ته نه دي تللی، او مونږه ما غا شایلا داسې کتل نه دی واه باقی ان چې مطلب خاص تړای وې چې دا غځای داسې مسله ده.
خغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک زی ضروری کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا صدا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې بعد هغه غاړه نه چې کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی، نو هغه به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکید، دا هغه خبره ته به ډېر احترام ورکید، نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي. بیا په پاکستان مجبور و د دویلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په ووم، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې دا هغه غاړه نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا چې دا کم اوس نظام راغلی دی، نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړه هم چې کوم وکداران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغه نظر نه ګوري، نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغې والا سره داسې خاص کردار مقامي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو، نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب، کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ور دا چې دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دي ناشته. ما په بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا راشي بیا هغه د ولس مسائل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه ده دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام چې له ازادۍ راډیو سره د تورخم د نښتې په اړه خبرې کولې. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبه په ورځ مخصن ناوخته پیل شوه، او تر پرون ناوخته پورې د دواړو لورو ترمنځ خال خال ډزې له هم روانې وي. د جګړې د روسي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو په وړاندې پراتلونکو خبرونو کې به هم تاسو ته معلومات درکو، ځکه د جګړې له کبله په تیرو تقریبا 1200 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان د تورخم دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي، او په سوداګریزو توکو بار لارې هم ولاړې پاتې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوی وای په لاره د زنډېدو له کبله زیانمنې شوې دي، او اکثره دا میوې او ترکاری خوصا شوې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته د هم ویلي دي چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. راستره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونه لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه کوي، او د ناټو او اروپا مشران هم منتظر دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیځ د مرستو راتلونکي څه ډول ده؟ د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی دی چې لنډیزې اسدالله لودین وړاندې کوي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماټان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهالې ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته وسپاري. دغه غوراوی باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمینه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپای کمیسون مشر اورسلا فون در لاین د سې شنبه په ورځ ویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فاندرلین په بروکسل کې د اروپای ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوې پړاو مخکې دی، او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فونترلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپی یې ازادي راډیو تر لاسه کړی لیکلي له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوي چې په خوا یې اروپای ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فونډرلاین په خبره نوې اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 300 میلیارډ یورو پورې چې 340 میلیارډ ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوه چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ویلي دا مهال د دوی یو شمېر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګری ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواښ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپلو هغو خبرو ننګه کړې چې ویلي وو په اوکراین کې د اروپا د سوله ساتو ځواکونو ځای پر ځای کول د روسیې د بلې حملې د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د وانس د خبرې تون غبرګونونه پرولي وو، خو هغه پرون د خپل دریز د دفاع تر څنګ وویل یوازینی کس چې ښکاري یوه ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه ویلي اوکراین ته غوره دا چې له واشنگټن سره د خپلو مدني موادو موافقه لاسلیک کړې وای. د مرکه په سپینه مانی کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زلنسکی له لفظي شخړې وروسته خبره شوه.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیز ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه به برخې کوي. د دبليو اف پی د سیمایز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پانه خبره شو ویلي دي ډیری خلک کورونه کروندې خوراکي توکي وبخي او خپل هیله بایللې دي. د موضوع تفصیل فریدا سیال اوروی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د دبليو اف پی د سیمایز دفتر مشر قادر عسی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې دغه ادارې پر ایکسپانې په خوندې ټویټر خبره شوې ویلي دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بی پایا لړۍ پایل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه کروندې خوراکي توکي او هیلې بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستي سیلابونو له امله زیانمنې شوي له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هله وه چې موږ بالغ ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهېږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. لمرستندوی دارو څخه زموږ هم دایله د چلمو سره همکاري وکړي.
بل سیلاب زپله قسم چې د فراه ولایت د فراه رود لسوالۍ اوسیدونکو د بیاوایي
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جمعات کې ودی کیږو، خپل ټول کډې مو حل تر وړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس د فراد سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبيبي خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دی وړاندې ویلي وو چې په فراد کندهار او هلمند ری ولایتونو کې وروستي بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېخت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه د روژې په مناسبت خبريږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو بیان کې چې اوس خپور شوی ویلي که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکې پایلې به ولري.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداري ورکړې چې که دا وضعیت دغه سي دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لار پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفا وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1404 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما یو ځینی هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بلاخره به زموږ راتلونکي څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي حسنه ازادي راډیو ته وویل
بدله حسرت
په ډېری ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. سکل مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال اګست میاشت کې خبرداري ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پره ګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 12 لس راوړنې لمنځه وړي او د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ کړي. یونسکو ویلي چې کدا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیون ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
دروژي رنگونه
سلام ز سجاد يم د کابل سودین کې ډیره خروجه ده زکه هوا پکې یخه ده نسبت د نورو کلونو مخکې لروجی مزینی امادګیان نیولې دي. یو لاسی کراچۍ می جوړه کړې ده تر څو خپل هوادوالو ته دروجماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. دروجماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ چکنی سلاتا او د مرچک نه خوندورې پکوړې په خوند بیکاری نه خدې په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم می مریم ده منګ هر کال د روجی په میاش کې د اوري اچار چو زکه چې به ضرر ده. شنه رومیان، گازرې، شلغم دا جوشو او بیا شنه مرچ او وګه ورته مایدو او راچوي او بو سره یو سور زیګدو.
فضل احمد انیسمه په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روجمات میلی جوړول پروګرامونه به موږ جوړول. الته بتلو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روجماتونه تیارول. ټول ملګری به سره راغونډ او یو ډول مجلس به خوند به کوي. ټول به په ګډه روجمات وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته. دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روجماتونه کوي.
لدې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د سهار 5 بجې او 13 دقیقې شوې. له فایزه.